کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه کې موز فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اوتریش په پلازمینه وینا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستنن هم دوام لري. د کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا د سپتمبر تر 18 به دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو مخې په وینا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د کانفرنس کوربا د اوتریش درې نړیوال څیړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. پوروسکان ولایت کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې یو اتکلن ماشوم د انسان تښتونکو له منګلو ژغورلی دی. د امنیت قومندانې د امنیت عامر مولوي امین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې د کندهار ولایت د لوی ویالې په سیمه کې انسان تښتونکو تښتولی و. د هغه په خبره نن امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو پر مهال د پوروسکان ولایت مرکز ترینکوټ د خیر کاریز په سیمه کې ژغورل شوی دی. د یاد ماشوم د تښتونې پتور یو خزه او دوه نارینه هم انیول شوې دي. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو لامل د وشل شو کسانو شمیر تر 1500 تنو لوړ شوې دي. د طبي نورنونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDPMI تر مخم په بیان کې ولیدل چې د سپتمبر پر 15 په پاکستان کې د دوه کسانو مړینې لتاي د ولو وروسته د جون له نیمای راهیسې د وشل شو شمیر 1500 تنو ته رسیدلې دي. په دې پیښه کې 15 دیش ماشومان هم شامل دي. سپینه مړۍ له اوکراین سره د $600 میلیون اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. سپینه مړۍ داسې وخت د اوکراین لپاره د $600 میلیون اضافي پوځي مرستې اعلان کړې چې امریکا د روسي یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په 15 د سپینه مړۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشریزې غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 5:30 ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې وبایلله. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لولسو کلونو وروسته په نومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرې محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
د پاکستان ویزو ته د افغانانو د غوښتنلیکونو استولو ورځ په ورځ ډېریږي. خوست کې بیا په ښوونځیو کې درسي کتابونه ویشل شوي دي.
درزونو په حساب سره خلک رابطې کوي او هغې د ویزو مشکل دی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرۍ محکمه کړې. د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د خپرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبانو لخوا په یوه ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خپره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په پنشیر کې د جګړې لخکیل خو د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واره.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د صحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجنی. دغه سازمان ویلي په دې اونۍ کې له افغانستانه د بې عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشردوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یوه ویروونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنې منه ګرځول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس د پنجشنبې ورځې ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرستا هم ویلی چې امریکا د افغانستان خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ څه وکړ چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په وی اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. ښاغلي کرزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کښېني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو شتون ځینې څېړونکي اندېښمن کړي دي چې ښایي دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. طالبان وایي چې د القاعده سره اړیکې نه لري او په کابل کې د الزواهری په شتون خبر نه و، خو امریکا ویلي چې د هغه په وژلو د هغو ساتونکو ته واضحه پیغام رسولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د دغه اعلان کولو په وخت د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل چې دغه حمله د واشنگټن هغه هوډ ښیي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14 په یوه خبري غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پریږدي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حملې پلان کړي. خو د امنیتي چارو پوه احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنیو وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی. هغه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2000 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوحه تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي، خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري.
زما په خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته له شکست ورکولو او د خپل حکومت جوړولو له ورځې راهیسې د دې سخت دریځو ډلو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده. دا هم په یاد ولرئ چې همدغه بهرنۍ وسلوالې ډلې وې چې په مرسته یې طالبانو افغانستان قبضه کړ، نو هغوی د دوی ښه ملګري دي، ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړي. دا حالت د پاکستان لپاره اندېښمنوونکی دی، ځکه چې همدا پاکستان و چې طالبان یې وپالل، خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي.
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 13مه وویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر اعلان شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ، خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې جنګیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی. د مئی په میاشت کې شوو د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومې مودې لپاره اوربند وکړ، خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خیبر پختونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د امنیتي چارو پوه سید اختر علي شاه د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالې ډلې هم هڅولي چې د همدغسې بریا خوب وویني. هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پي او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلی چې له وجې به افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروایی کولو مجبور شي.
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی همداشان مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلې د هغې حوصلې سوا شي. نو یو قوي امید دا و چې هلته چې حکومت راشي نو تحریک طالبان پاکستان داشان تنظیمونه نور دلته به سپیس کم شي. نو خو هغه آشان ته اونه شوه او هلته د هغې برعکس داسې واقعاتو کې سوا چې بین الاقوامي طاقتونه دا وکړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده، سوشل آرڈر ته خطره ده، بیا به غیږ معاشات کاروي.
اختر علي شاه د 2001 کال د سپتمبر 11مې هغه حملې ته اشاره کوي چې د القاعده وسلوالو د الوتکو په ذریعه په نیویارک کې وکړې او خوښه 3000 امریکایان یې ووژل. امریکا وویل چې د دې حملې پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره میلمه د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی وو. د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپه کړ. امریکایي پوځیان د 2020 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو. امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژه.
تیر کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات شوی دی، خو د ویزو اخیستل هم ورسره سخت شوی دی. د پاکستان په ملي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر محسن داوړ وایي نږدې هر ورځ ورته د ویزو اخیستو پر وخت د درغلیو او شکایتونو رسیږي او دوی هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره دا مسله شریکه کړي. زموږ همکار بشیر ګواخ د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال له داوړ سره مرکه کړي او ورڅخه یې پوښتلی دي چې د پاکستان ویزو اخیستو په برخه کې ورته کوم ډول لوی شکایتونه رسیدلی دي.
ډورن په کرخه د تګ را تګ په خوا بدل ته دونه مثلا نو خلک په آزاد تګ را تګ به کم قبایل چې پراته دي د کرخه په دوه غاړو تعقیب هم خکولاو تګ را تګ کولو. نو یو خو اوس هغې ته هم ښه ټیک ټاک مسله جوړه شوې ده. بیا د افغانستان نه اوس چې بیا دلته څوک د ویزو باندې راځي هغه بیا د دې نه هم غټه مسله جوړه شوې ده. د دې دواړو کارونو نه یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی که هغه د ویزو لګول دي او په دې کې د سیکیورټي په نوم باندې، ځکه چې اوس که څوک په بارډر باندې په ټوکن اوړي نو هغې د پاره هم شرط دا یخی دی چې بای هغه سړی به درخواست کوي او هغه درخواست په بیا پهله سیکیورټي کلیرنس کیږي او مو سیکیورټي کلیرنس هم هغه متعلقه سیکیورټي ادارې کوي. نو هغه چې کم په روټین باندې خلک درخواست جمع کړي هغه بیا هغې اړو سره جواب نه راځي، هغې اړو سیکیورټي کلیرنس نه کیږي. خو ولې بل طرف ته بیا د پیسو عمل دخل دونه زیات دی چې هغه هلته لوکل چې کوم په بارډر باندې چې کوم چارواکو د سیولین انتظامی پترو د چا سره د درخواستونو جمع کیږي هغه سره پہلا نه د دې کوم سکیورټی کلیرنس کوم سودا او شغی تیار پروت دی نو بس خالی پکې هغه سړی نوم لیکل میکلو کی ناغه په هغه طریقه باندې تک را تکو کی دغه شانتی د ویزو مسلم دا ویزو کې اوس سکیورټی کلیرنس دیا چولې ده
نو داوڑ صاحب محسن داوڑ صاحب تاسو چې دا شکایتونه اوریدل دی او تاسو دا شکایتونه در رسیدي هم نو د حل لپاره تاسو څه کوئ لکه اوس خو تاسو د کمیټي مشر لري د بهرنیو چارو د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټي مشر تاسو سره ده نو تاسو څه کوئ عملی څه کارونه تاسو کوئ
مونږه مخوس د خارجه امور کمیټه چارج سنبال کړی د مونږ تم په ورځ درجنونو په حساب سره خلک رابطه کوي او هغه د ویزو مشکل لے او ما په دې باندې د وزیر اعظم چې کوم مشیر د افغانستان لپاره صادق خان هغه سره په دې باندې خبره کړه وا او زه پر روانو ورځو کې بعد خپل خارجه کمیټه په دې باندې میټینګ هم راغوانم بلکې په دې نو لسم باندې مونږ د انساني حقوق چې کومه کمیټه ده د هیومن رائټس کوم د کمیټه ملي کمیټه ده په هغه کې په اجنډا باندې دا خبره یې هم ده چې دلته د دې افغانان چې کوم دلته راغلي دي هغه سره چې د یونیسیار او د نورو ملکونو کم زیاتې شروع دي او بیا دلته هغه د الته نه دلته پراتک کې چې کوم مشکلات دي د ویزو مشکل شو یا د نورو کوم مشکل شو کنه نو په هغه باندې په هغه کمیټه کې په میټینګ کې مونږ د یونیسیار ولا مر غوښتي دي د خارجه وزارت ولا مر غوښتي دي سفران ولا مر پکې راغوښتي دي او دا چې کوم دلته تل تخلک راغلی دي دلته اسلام آباد کې مزه په ځای احتجاج هم کوي ناستم دي نو هغه نمائندگان هم پکې راغوښتي دي نو بیا ګورو په دې 19 تاریخ باندې بیا تفصیلا مونږ په دې ټوله کې سبا باندې بحث کوو نو بیا ګورو چې څه نتیجه ته راوباسو او سن حل د دې خبر راوځي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس بام د اوکراین کړکیچ ته ورشو اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرته نیول شوې سیمه کې ډله ییز قبر موندلی دی په دغه قبر کې نږدې 4500 مړي یو ځای ښخ شوي دي روسي چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې یې د جنګي جنایتونو تورونه رد کړي وو اسمت سروان په دې اړه جزئیات راکوي
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیول شار په څنډه کې یو ډله ییز قبر موندلی چې د 440 تنو مړي پکې ښخ وو د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم شاره چې په خارکیف کې لوژستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي روسی پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پریشي دي د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم شار له نیولو وروسته په دغه شار کې ډله ییز قبرونه موندل دي د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټون کې سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایللی دی روټرز خبري آژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي تر اوسه پورې روسیې په دې اړه غبرګون نه دی ښولی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډله ییزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم شار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ ولسمشر زیلینسکی تیر ماښام په یو ویډیویي وینا کې وویل روسیا باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي روسیې تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي
له خبرونو ور اخوا
تاسې ازادي راډیو وری د پنځمې پورز د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالیو اړوند خوندیو سره د 15,000 ټوک تدریسي کتابونو مرسته وشوه. د خوندیو یاد کتابونه د خوست د سوداګرو، شتمنو کسانو، ډاکټرانو او ړون اندو څخه په راټول شوو نقدو پیسو اخیستل شوي دي. دا راپور تر تلرو خو تر هغې وړاندې لنډو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
ډیپلوماټ خبرونه له چین څخه افغانستان ته د اورګاډي د یو درې میاشتنۍ امتحاني دهلیز د پرانستلو په اړه لیکلي چې له دې لارې به د چین محصولات له قرغزستان او ازبکستان له لارې افغانستان ته ځي او د افغانستان صادرات به هم په همدې لاره چین ته ځي. خبرونه وایي د دې نوي دهلیز له لارې د چینایي مالونو لومړی جوپه د سې شمې پورز د چین په سینکیانګ ایالت کې د کاشغار له ښاره قرغزستان اوش ښار ته واستول شوه چې له هغه ځایه به د ازبکستان له لارې د افغانستان په بلخ ولایت کې د ایرتان بندر ته ورسېږي. دغه دهلیز په اړه هوکړه د سپتمبر په 11 په تاشکند کې د څلورو واړو هیوادونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوه. ډیپلوماټ په دې لیکنه کې وړاندې وایي تمه ده چې د ژیانګ په نوم به د اوسپنې پټلۍ اتحادیې یو خصوصي شرکت په هر پړاو کې تر 15,000 کانټینرونو پورې چینایي مالونه افغانستان ته ولېږدوي. دغه دهلیز په کارولو به له چین څخه افغانستان ته د مالونو د رسېدو لاره دوه اونیو ته رالنډه شي. خو ډیپلوماټ په دې برخه کې دریو اندېښنو ته اشاره کوي. له دې یوه هم د خبرونې په وینا دا ده چې ازبکستان، قرغزستان او افغانستان کې د چین پانګونو ته د شک په نظر کتل کیږي. بل اندېښنه چې خبرونه یاد کړي دا ده چې د دې پروژې د پرمختګ په صورت کې د مالی تمویل په اړه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. خبرونه دې ته هم اشاره کړي چې د قرغزستان او چین په پولو او همدارنګ په افغانستان کې اوږدمهاله امنیتي ترنګلتیاوې هم موجودې دي چې دغه دهلیز له لارې راکړه ورکړه ننګولی شي. واشنگتن ټایمز رسپانی بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغې پریکړه لیکنه کړې چې د افغانستان له کنګل شوي پانګونې څخه 3.5 میلیارد ډالر د سویس یو بانک افغانستان سره د مرستې یو صندوق ته استوي. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان سره د مرستې صندوق پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دې پیسو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د لاسرسي د مخنیوي لپاره جوړ شوی او موخه د عامو افغانانو د اقتصادي ننګونو راکمول دي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا متحده ایالاتونو به د نورو نړیوالو شریکانو سره د دغه صندوق له لارې د افغانانو د ژوند د بهتره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا 3.5 میلیارد ډالر به چې په سویس ته د اصولو پریکړه شوې په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت لاسته ورنشي، ځکه په وینا یې طالبان د دې مالي ستراتیژۍ برخه نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې وروسته په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان پانګې کنګل شوې، له دې سره دغه هیواد د اقتصادي سقوط تر حده ورسید.
د پنځمبه په ورځ د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالیو اړوند خوندیو سره د 15,000 ټوکه تدریسي کتابونو مرسته وشوه. د خوندیو یاد کتابونه د خوست د سوداګرو، شتمن کسانو، ډاکټرانو او ړون اندو څخه په راټول شوو نقدو پیسو اخیستل شوې دي. له څو کلونو راهیسې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم ډیری زده کوونکو ته په خوندیو کې تدریسي کتابونه نه دي ورکړل شوي او هغې د کتابونو د نشټوالي له ستونزې سره مخامخ دي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی په ولسوالۍ کې یو شمیر مدني فعالانو، روڼ اندو، قومي مشرانو او د دې ځای د ښاروالۍ مسؤلینو 15,000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یادې ولسوالۍ ښوونځیو ته وسپارل چې د رانیولو لپاره یې د ټولنې له شتمنو کسانو څخه یوه اندازه نقد مرسته راټوله کړې وه. د مرستې راټولونکي وایي که څه هم دا کتابونه د دې ولسوالۍ د زده کوونکو د شمیر په پرتله لږ دي، خو دوی به د مرستې د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې ټول زده کوونکو ته کتابونه ورسیږي. مدني فعال ګلاباس هم د هغو کسانو په ټیم کې و چې یاده مرسته یې راټوله کړي. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل له ولسي همکارۍ پرته د پوهنې د برخې ټولې ستونزې نشي هواریدلی.
مونږ خو اوس 15,000 جلد کتابونه خوستي دي، خو مونږ په ولسوالۍ کې چې تقریبا 50 مکتب دي ډېر کتابونه کم بوتي. نور کتابونه به هم وخوستل شي. په دغه جلسه کې ولي صاحب هم 1,000,000 افغانۍ د بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه وخوستل شي.
د محمد صدیق روحي لیسې دوه تنه زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وایي دوی ته په ښوونځي کې له دوه یا دریو ډېر کتابونه نه دي ورکړي او ډېری زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونیسي.
موته د تعلیمي کولو جواب درې کتابونه ورکړل، نو په خپل پیسو وخوسته. ډېر شاګردان پیدا کیږي چې دوی د روپۍ نه لري، هیڅ وسیله نه شي دوی کتابونه په اخلي.
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کادلسي دورې دی که متوسط دورې دی کمبود دی ډېر. نو موږ د چارواکي څخه په درنا غوښتنه کوو چې موږ ته درسي کتابونه پراکې او د درسي کتابونو کمبود دی زموږ مکتب کې.
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بې واسه دي.
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار فقیر کې شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازمه ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دا لړۍ باید نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي.
د مقبل کلی اوسیدونکو قومي مشر خان ولی هم د خوانځو او زده کوونکو سره د ولسی خلکو مرسته اړینه بولی وایي.
دا کتابونه د خورونو دو کتاب چې ونه یې خطر شپه پټ سرګ برون وي کتابونه باید موږ وخلو. نو دا مړه مړه خلک څه دي خدا به اکثر مې ګوننګور ما که زه خمولې نه يم چې هر کوته هاشتره وون وي خلک لوګي مري نه مکتب تر کومه کوکا ایموندراسه کومه کوکا زما مېربونه غریب تر کومه کوکا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو ایمنګ باید انجینر وی ایمنګ باید ډاکټر وی ایمنګ باید استاد وی ایمنګ باید پیلوټ وی.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سړبند تاریخي لسی امیر شیر نواز درنخت وای لسو کلونو راهیسه په څوار لس ولایتونو کې چې د هغې له جملې خوستم دی زدکون کې د کتابونو د کمښت سره مخامخ دي. د د پوینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزې د حلولو یوازینۍ لاره د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبری خبرونی او نور خبری مطالب د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې chapatayazadi.com د ولولي وګورئ او واورئ. اوس هم ورزو ساسو پیغامونه ته.
حمید الله یم لفاکتیا څخه. لکه څرنګه چې هر چاته معلومات کیږي چې نن سبا په افغانستان کې حالات اقتصادي ډیر خراب دي، زه د فاکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځای محصل یم. تقریبا دوه کاله کیږي چې فاکتیا ته راغلی یم، دلته درس وایم، خو زموږ د بدل شې غم تر اوسه پورې چا ونه خوړو. که تیر حکومت هم و بدل شا نه وه په نشت حساب وه، که اوس هم ده. تقریبا څلورم سیمستر مې شروع کړی دی. نو زما غوښتنه دا ده چې د محصلینو لپاره د بدل شي کار لږ جدي شي، ځکه چې زیاتره ځوانان تقریبا زموږ سیم کې 15 نفر وو، اوس 30 پاتې وو.
زه مولوی شرف الدین د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا باباجي کې دا کوم مرسته چې کیږي د خلکو سره ډېر په دې کې خیانت روان دی. زموږ مشه چې دی د جنت کولا کا او دا رقم د هیداره کا په نامه کې دی، د سړک په غاړه کې دی، د ټمبر په غاړه کې دی. دا خلک چې دی د سنې شهرت په وطن کې نه لري، دا مشهور خلک نه دي. ګر د یو سټایل لري ډیر غریبان دي سره. نو کوم رستندوی خلک چې راسي د نادالي د خوا د هم رې نه پک شوی، او دا رقم د شروالی د خوا د لشکرګاه هغه هم سره نه پک شوی. یو د بل بس او دوار ته موږ را رسېږي. نو په دغه برابر دي باید کوشش وکړي.
سلامونه نه کې هله او احترامات مې ومنه. حق مریم له فکیار یو بلسوالینه دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دي تعلیم نه کوي او زوی دي تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دي هم تعلیم وکړي او زوی دي هم تعلیم اوتوي. کله یو کوچینه پښتنه وکړه هغه به هم درته وایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تر موتابي او تحصیل وکړي. دغه خبرې د دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باوره کیږي. دا د دوی حکومت والی ته زیان رسوي. باید دغسې کارونو څخه مخنیوی وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د نجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګڼه سمبال شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. یولس څلروشت دوه سو یو.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې درته لنډ خبرونه وړاندې کوو. اوتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناسته نن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي، سبا د سپتمبر تر 18مې بعد دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته سره ورسیږي. پوروزګان ولایت کې طالب چرواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې یو اتکلن ماشوم د انسان تښتونکو له منګلو شغورلی دی. د امنیت قومندانې د امنیت امیر مولوي امین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې د کندهار ولایت د لوی ویالې په سیمه کې انسان تښتونکو تښتولی و. د یاد ماشوم د تښتونې په تور یوه ښځه او دوه نارینه هم نیول شوی دی. په پاکستان کې د سیلابونو د بارانونو او سیلابونو لامل د وژل شوو کسانو شمیر تر 1500 تنو لوړ شوی دی. د طبي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15مه په پاکستان کې د 22 کسانو د مړینې له تایید سره د جون له نیمې راهیسې د وژل شوو شمیر 1508 تنو ته رسیدلی دی. په دې کې 1546 ماشومان هم شامل دي. سپین ماړی له اوکراین سره د 600 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. سپین ماړی داسې وخت د اوکراین لپاره د 600 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان کړی دی چې امریکا د روسیې یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په 15مه د سپین ماړی په یو اعلامیه کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن به د ولسمشریزي غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شل کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ نومړی لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلند یا انګلستان د کرکټ لوبډله له 18 کلنو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د نامنې لدرکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نتلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. توبرکلوز یا نارای رنز یو خطرناکه باکتریایی ناروغي ده چې په افغانستان کې تیر کال نږدې 10000 کسان پرې مړ شوې دي. دا ناروغي چې سل هم ورته وایي او اختصاری بڼه یې ټی بی ده، د یو انسان بل ته لېږدول کېدونکې یا ساري بڼه لري. د توبرکلوز میکروب د انسان د بدن پر هرې برخې برید کوي، خو عامه او وژونکې بڼه یې د سږو توبرکلوز دی. د توبرکلوز لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ که تاسو په نری رنز اخته ناروغ لرئ، څه ډول چلند ورسره وکړئ؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تنفسي ناروغیو او توبرکلوز متخصص ډاکټر نعمت الله احمدزاده. ډاکټر صاحب استودیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل په دی وکړو. توبرکلوز یا نری رنز څه ډول تعریفولی شو په ساده الفاظو، او اوریدونکو ته یې په اړه څه وایي؟ دا څه ډول ناروغي ده او نښې نښانو او نور عواملو باندې بیا وروسته خبرې وکړو.
توبرکلوز یو ساري یا مزمن مرض دی چې عامل مایکوبکتریم توبرکلوز ده. او مایکوبکتریم توبرکلوز چې دی یو بکتریایي میکروب دی چې اول قدم کې د تنفس لار نه، د توخیل لار نه، د پرنجل لار نه، او د خبر کول لار نه د مریض شخص نه سالم شخص ته انتقالېږي. او د هغه پس څنګ کې توبرکلوز ما ویل چې مزمن دی، په دې معنی چې په دا قدم آلاتو کې یا په ناګانی آلاتو کې دی خپل دومره اعراض نه ښکاره کوي او ورو ورو د مخ کې دي بلاخره سږې یا ځای د بدن په مکروب باندې اخته کېږي او خپل اعراض او علائم ښکاره کوي. او د هغه په څنګ کې کله چې د بدن د ځای ونیول مرکز دی چې ده او سږي ده په سږو کې دی خپرېږي ورو ورو دی کولی شي چې د بدن نور ځایونه هم په مرض باندې اخته کړي. او د دې اعراض چې دی په اول قدم کې توخی ده، توخی دوه هفتونه ډېر وي او د هغه په څنګ کې تبه وي او بې اشتیایي وي، د وزن بایلل دی او دا عموما په تدریجي ډول منځته راځي. په افغانستان کې د WHO د اټکل سره سم په افغانستان کې په کال کې تقریبا 15,000 خلک په توبرکلوز باندې اخته کیږي او په نفوس لحاظ که ووایم په هر یو لک نفوس کې تقریبا 193 کسه په کال کې په توبرکلوز باندې اخته کیږي. او اراز نه هم وویل چې اراز عموما د اول د توخی نه شروع کیږي بیا وروسته توخی نه نو اراز علیهم باندې سره دی. توبرکلوز مرکز چې ده د توبرکلوز مرض مرکز چې ده سګه ده، اول سګه اخته کیږي بیا ورو د وینې له لارې نه یا د وینې له لارې نه نور بدن ته انتقالیږي کیدای شي چې د پښتورګو توبرکلوز د لیتوبرکلوز د ټوټنې په قرات توبرکلوز یا د ادیکو توبرکلوز دا کېدای شي مستر راځي.
ډاکټر صاحب راځي و شمیرو باندې بم لګروسته تم سو دغه معلومات ډیر جالب دي موږ ته اوریدونکو ته، ځکه افغانستان کې نن سبا مجموع کې روغتیایی خدمات کمزوري دي، خلک د دې وس هم نه لري چې ډاکټر ته ورسي او معایناتو کې، ګرچه اکثره معاینات په دولتي روغتونونو کې وړیا هم دي. یو ناروغ څنګه پوسی چې د توبرکلوز دی، ټوخی او وچ ټوخی یا هم مثلا بلغم سره ټوخی ممکن کسانو ته پیدا سي کله کله موسمي وي، خو څو وخت مریض پوسی چې ممکن توبرکلوز وي او لار سي معاینې لپاره؟
بالکل، ما خود تاسو ته وایم چې توبرکلوز یو ساري مرض دی، د یو شخص د مریض نه سالم شخص ته انتقالیږي چې انتقال عموما د توخی، پرنجن او د خبر کول لار نه په قطره د اوایي لار نه په قطراتو باندې د خولي لار نه سالم شخص ته انتقالیږي. یو مریض شخص کولی شي چې په هر خپل توخی باندې د 3-5 میلیون مکروب د توبرکلوز جامعه ته یا محیط ته خپره کړي. او که چیرې څوک د 2 اونۍ نه ډېره توخی ولري او توخی سره بلغم ولري، دوی باید په اول قدم کې تجاو کړي مرکز تشخیصي. موږ په افغانستان کې تقریبا 800 مرکزونه لرو دې کې هم تشخیص توبرکلوز کېږي هم تداوي توبرکلوز کېږي. د هغه په څنګ کې موږ مرکزونه چې شخصي مرکزونه دي، شخصي شفاخانه دی چې په دغه شفاخانو هم د پروګرام سره یا توبرکلوز پروګرام سره دخیل دی او دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او د هلته د خپل کله چې دوی ته توخی پیدا شو، توخی سره بلغم پیدا شو، په ځان باندې درد پیدا شو، بې اشتیایي پیدا شو، اضطراب ورته پیدا شو، د شپې له خوا نه خولي او تبه ورته پیدا شو، دوی باید په اول قدم کې مرکز ته مراجعه وکړي، تشخیصي مرکز ته. په دولتي مرکزونو کې موږ ټول دولتي مرکزونه چې تشخیصي او تداوي مرکزونه دي، په دې کې موږ د توبرکلوز پروګرام درو هلته درملنه تشخیص ټول وړیا دی او مریض باید هلته لاړ شي او خپل معاینات وکړي. که په معاینات کې خدای نخواسته دی توبرکلوز راووته یا نری رنځ په مرض باندې اخته و، هلته ورته کارت اچول کیږي او منظمن تر درس لاندې، یعنی په دې معنا و چې باید یو مریض د ډاکټر یا د کارکونکي تر نظر لاندې خپله دوایي وکړي، هلته ورته راجستر کیږي او دوا ورته شروع کیږي. عموما د توبرکلوز تداوي کې شپږ میاشتې ده، په شپږ میاشتو کې باید مریض منظمن هره ورځ خپل دوا وخوري، خپل دوا باید قضا ونه کړي. او دغه په څنګ کې دفتر د ادایت په مطابق باندې خپل ټول پروګرام دی در دوا د اخیستلو غذایي مواد اخیستلو تر در ادایت لاندې باید دی خپل دوایی ونیسي.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. اوس نو به تاسو ته درکو ځکه تاسو خپل خبرونه ده. یو اوریدونکو اړیکه نیولې په واتس اپ کې د سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني وکړئ د خبرونه په اړه څه نظر لري.
بلوچستان سازمان سلامونه تاسو ډاکټر صدواړه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام قریصه پښتون. مهرباني وکړئ ستړي مشه.
شکر مهربانه اوسئ. تبرکلوس معشوم د مور په گیر کې مور حامله ای معشوم هم د مور په گیر کې په تبرکلوس چې مور په تبرکلوس اخته دی اخته کېدلی شي کنه د شیدو د لارې هم انتقالېدلی شي کنه. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا تبرکلوس په خپله واقعا چې خطرناکه ناروغي ده وژونکې ناروغي ده نورې کومې خطرناکې ناروغۍ زېږولی شي؟ او په جهان کې اول دا تبرکلوس په کوم ځای کې تشخیص شو او تلپاتې په جهان کې په کال کې څو دي؟ په افغانستان کې څنګه دي؟ په جهان کې څنګه دي؟
ډېره مننه قاري صاحب. سلامات سید قاري صاحب پوښتنه مو واورېدله. اړیکه نیولې وه. د تبرکلوز په نښو نښانو باندې یو څه تم شولو او دا مو هم ویل چې په افغانستان کې د درملنې امکانات هم شته. شپږ میاشتې درملنه کېږي. راځئ دغه د شپږو میاشتو درملنې موده یې څنګه ده؟ داسې ویل کېږي موږ اورېدلي چې د تبرکلوز دغه کومه دوایي چې دا وایي قضایي باید پکې رانسي او پرله پسې ډول باید وخوړل سي او دغه شپږ میاشتې د درملنې موده کې باید ناروغ تر کلکې څارنې لاندې وي د ډاکټر لخوا. همداسې ده؟ یعنې درملنه همداسې جدیت غواړي؟
اصلا خبره په دې کې ده چې تبرکلوز ساري مرض دی، کشنده دی، مګر خوشبختانه قابل د علاج دی. خوشبختانه قابل د علاج دی په دې معنا چې که یو ناروغ خپله دوا سم اخري، منظم اخري، سل فیصده مریض ښه کېږي. سل فیصده. او اصلا د دې مرض چې ده تداوي د شپږ میاشتو ده. په شپږ میاشتو کې مریض باید قطعا خپل دوا قضا ونه کړي. که ده یو ورځ دوه ورځ دوا قضا کړه، دې لوی مقاومت ده. مکروب د دوا په مقابل کې مقاوم کیږي. که بیا مقاومت ورته منځته راغی، ډېر مشکلات منځته راځي. هم علاج ډېر مشکل دی او هم تداوی او تشخیص هم ډېر مشکل دی. په دې حساب باندې که څوک په نوې حالت باندې په توبرکلوز باندې اخته کیږي، په اول قدم کې کله چې تشخیص شو باید خپله دوا هر ورځ د ډاکټر یا د کارکونکي صحي تر نظارت لاندې خپل دوا وخوري. دې ته داد وایي. او په هغه څنګ کې مریض هر ورځ مثلا باید کارکونی پیت خپل آل وای چې په کوم حالت کې دی. کله شي چې مثلا دوا تبن دوا اورد جانبي لري، دوا ریاکشن لري، دوا مثلا د تبرکوز یا دوا د آینج په نامه اغسته شي میتیا د رنگ تغییر ورکوي. مریض په دې باندې وخت کېږي وای او وای د ماته شي میتیا سره وینه راغی. حالان چې هغه د دوا تاثیر دی په دوا کې فرق دی. پته شي بیت د کې وینه وینه نشته دی. دا ورخه ته کې دا وخت ته کوي. نو په دې حساب باندې باید مریض تر شپږ میاشتې پورې چې دی په دوه ګرو باندې تقسیم کیږي، په دوه دورو باندې تقسیم کیږي. یو څه دورې تشدیدیه وایي، بل څه دورې تعقیبیه وایي. په دورې تشدیدیه کې چې دی د عموما په تلور دوا په یو ټابلیټ کې دی چې د وزن په مطابق باندې دی دوا خوري. او دغه په څنګ کې باید ډاکټر د دې مریض حالات ته ټولته وګوري. په دې حساب باندې موږ وایو چې باید کارکونی سي تر نظارت لاندې وخوري. موږ په افغانستان کې مشکلات لرو، تازه اوبر صحافت لرو. په دې کې موږ پروګرام ملي کنټرول تبرکلوز پروګرام نیولی ده چې هغه ساحو کې چې کلینیک نږدې نه دی او مریض نشي کولی چې هغه نږدې ته لاړ شي، موږ د کمیونیټي بیس سیاست پر مبنای جامعه یو پروګرام لرو چې موږ په هر کلینیک کې کارکونی سی جامعه لرو. اغه مریض کارکونی سی جامعه ته سپارو چې د کور یا خپلوان دی یا د کور په څنګ کې کور لري، اغه دوا ورته ورکوي او اغه تر نظارت لاندې نیسي. مګر مخه خبره پدې کې شته چې مریض وایي چې دوا باید عذاب نشي، یا ورځ باید دوا قضا نشي.
همداسې ډاکټر صاحب، یعنی دوا چې دا باید پرله پسې ډول وخوړل سي او هیڅ قضایي فکرانه سي ځکه قضایي کې راځي بیا میکروب په وجود کې مقاومت پیدا کوي د دوا په وړاندې او بیا هغه تداوی مجبور لسره وسی. ډاکټر صاحب د قاری صاحب پښتنه به هم جواب کو. قاری صاحب پښتون اړي کنيولې و وای آیا کچیرته یو میرمن حامله وي ماشوم او دا په تبرکلوز اخته وي ماشوم ته هم لیک ډول کیږي په ناس کې او یا هم روسته د شیدول لاري؟ او بل پښتنه دا و چې وای تبرکلوز نور کوم ناروغي زیږوي؟ د زینو ارقام پښتنه هم وکړه وای لومړی ځل لپاره چیرته پیدا سو؟ ما چې څه مطالعه مخکې وکړه فکر کوم د لومړی ځل لپاره دا ویروس او دا میکروب کوم جرمني عالم کشف کړ چې همدې لپاره بیانوم هم پکې خو
ده. په اتلس سوه دوه اتیاوم کال کې د رابرټ کوخ په نامه یو جرمني عالم و چې په اول ځل کې د مایکوبکتریم توبرکلوز یا د توبرکلوز مکروب پیدا کړ. هغه هم هغه مکروسکوپ باندې چې د دې میرمن دې ته د سالګرۍ په شپه باندې ورته توپه ورکړې وه او هغې د مخکې هم توبرکلوز و مګر خلک نه پوهېده چې دې څه رقم انتقالېږي څه رقم منځ ته راځي. پاول ځل کې تقریبا مثلا 2000 کال مخکې خلک په دې عقیده و چې دا یو مرض دی چې دا یو چا په کور کې ونیول کنه میرمنې باید مرته باید میرمنه ورسره خاص دي یا د زوی ورسره خاص دي ځکه چې د زوی د دې مرض د انتقال باید کیږي. بیا هغې نه وروسته خلک په دې باندې پوه شو چې دا مکروب دی. پیدا خیر نه دی، جادو نه دی، جنیات نه دی، مکروب دی. خلق ستا ولا خلق خل مریض تا خطا غزی که ولا خدو دای ور که ولا او لمر ور که ولا چه پا دی بانده هم تقریبا دو دری فیصد یا لفیصد نتیجه ور که ولا بیا کلا چه را برکوخ تا اتلا سو دو اتیا هم کن که در مکروب کشف که پایدای که بیا دیز پارا دواغان جور سو دواغان بیا اغید وروس تا تداوی و تقریبا دو کالا بیا دو کال نه آیستا آیستا دا په یو نیم کال باندې بدل شو. د یو نیم کال نه په یو کال باندې بدل شو. بیا په 1995 کال کې دا درد سیستم چې تداوی هغه وخت کې اته میاشتې و دا منځ راغی. په اته میاشتو کې مریض دوا خوړه ده او ښه کېده. خوشبختانه اوس دا تداوی شپږ میاشتې رسېدلی ده او علما او دانشمندان په دې عقیده دی چې ورو ورو د مدې د تداوی نورم لنډ کی او هدف دا دی چې تر 2500 کال پورې باید د توبرکلوز تداوی ډیر لنډ شي. او هو تم سازمان دی جهان یا دبليو د هغه قاعده چې تداوی د توبرکلوز باید څلور میاشتې او شپږ میاشتې باید څلور میاشتې په یو ځای کې مملکتونو کې د څلور میاشتې نه تداوی شروع شوی ده. موږ هم کوشش کوو چې په خپل برنامه کې یا په خپل پلان کې دا څلور میاشتې تداوی ان شاء الله پنځه دې کالو کې به شروع کړو. خبر پدې کې ده چې موږ په عام وغږیږو خلکو ته وغږیږو چې اے خلکو تاسو کله چې یو مریض تشخیص کیږي چې توبرکلوز دی په اول قدم کې د هغه تداوی ډېر مهم دی. تداوی ریګولیشن یا منظم کېدل ورځ او ورځنۍ تداوی او هغه هم نظارت لاندې ډېر مهم دی. او بل خبره دا ده چې باید مریض ښه تغذیه شي. وای په توبرکلوز مریض باندې تاسو په توبرکلوز باندې اخته کیږي او پوهیږي چې تیګه ماته ګټه لري او ویتامین لري تیو صحیح نو ده چې دا توبرکلوز مقاومت د بدن څخه کوي.
او د خپل کوم داروی هم چې دی ډاکټر څه فکر کوم دغه کومي ګولۍ چې ورکول کیږي هغه ډیر کمیت له لحاظه هم ډیر غټي ګولې وي غټ غټ کپسولونه وي او انسان وجود هم ورسره کمزوري کیږي. نو زه دې تراتلم چې څه ډول خواړه ورسره وخوري ناروغ چې دغه دوا ډیر تاثیر پیونه کی او دغه د خارې پښتون پښتنه جواب کوي چې آیا شیدول لار نه انتقالیږي او کنا بیا به دغه نورې پښتنه چې دی دا به مطرح کو او ریدونکو ته به هم نوبت ورکړو.
اول څه دا وایم چې د خوشبختانه په افغانستان کې ډیر زبردست دوا موږ لرو. تمنترا جی ڈی ایف حکومت کوي ډیر ښه دوا ده او دغه دوا چې د استاندارډ د خپل فصل کې تاثیر نه دی ښه تاثیر لري. او اوس مخکې دوا جو دانه دانه وو اوس نور دوا په یو بلای کې ده ډیر مشکلات نشته دی نو کولای شي چې ښه ارمي کې ښه وخوري کیاو. او بل خبر دا دی چې توبرکلوز چې ده د عامله خزنه ماشوم ته انتقالي نه. یعنی یو ماشوم چې د مور د بدر نه پیدا کیږي ولادت کیږي هغه توبرکلوز نه لري صحیح. مگر کمور توبرکلوز مثبت وی تو مثلا د توبرکلوز د سږو توبرکلوز وی چې هغه هم بلغم مثبت وی پیدا په هغه حالاتو کې مون ماشوم ته هم دوا ورکو شپږ میاشتې دپاره چې هغه بیل دوا ده د آی پی سی یا آینه پریونټیو تراپی ورته وایي ورکول کیږي. او هغه ماشومان چې یو مور سره یا خپل فامیل کې د توبرکلوز مریض لري چې هغه توبرکلوز د تجوي او مثبت وي بلغم مثبت وي هغه د هغوی د ماشومانو دپاره چې د پنځه کال نښته وي هغې ته هم مونږ آینک پریونټیو تراپي یا تداوي وقایوي آینک ورکوو. مګر د شیدې له لارې نه او د مور په نس کې ماشومان په توبرکلوز باندې اخته کیږي بالکل نه.
مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور مو ودان هو راځئ چې نور اورېدونکو ته نوبت ورکړو. هو مهرباني.
نه د قریصه یو بل سوال هم
هو د ارقامو په اړه باندې ودای وي چې توبرکلوز توبرکلوز نورې کومې ناروغۍ وایي زیږوي.
توبرکلوز چې دا یو مزمن مرض دی دی کولای شي چې په اول قدم کې پستګو کې ډېر خرابوالی منځ راوړي چې مکه ده سګه ده او په سګو کولای شي اختلاط د سګو چې دا مثلا خوله کولاپس کوي سګه صحیح ده چې فشار کوي د هغه په څنګ کې مریض ځانګړ کوي د سیستم د معافیت ډېر کته کوي او د هغه په څنګ کې کله چې د توبرکلوز د سګو نه په دیوینه لار نه د بولزاین تلار سي مثلا د کوردو تلار سي ناس تلار سي تایید د اډوک تلار سي د اعصاب تلار سي البته نور د توبرکلوز مرستیا ما سره ولې د اماغا اورګان تر او بل خبره ده چې توبرکلوز زمينه ساز دی بل مرسته مثلا توبرکلوز مقاومت کته کوي کله چې یو څوک د شکر مرز ولري دا ورته پرمختل لیکبي که څوک مثلا خدای نه خواسته ایچ ای وی یا ایس کلوب لري هغه ورته فعالوي دا چې عدم کفایت د ګردو منځ ته راځي عدم کفایت د زړه منځ ته راځي او نور بس خپل به نور توبرکلوز چې دا زمينه ساز د بل امراض دی د بل امراض د پر زمينه ساز دی ته چې مقاومت پدې کې ته تکلیف دي د مافیات د بدن کما کوي چې کم څو بل انسان چې مداخله وکړي بل مکروب چې مداخله وکړي هغه ته زمينه نه راځي.
اوه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب کور مو ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکوم مهرباني وکړئ او اوریدونکو اړیکې نیولې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مننه جین صاحب سلام جوړ په خیر
نه بلرغه سیدن پیران نشه خبرې کوم
خامربانی او کیزر ولایس
من بالي اډا سمطره هم پدې هم دلم او تر پښتنه پښتنه د سمطره مې چې هم دی ورغه کی چې کله یو مریض د تفکر کې پیدا کی کله چې ځنی کله مال تر دوايي وای ساتو مریض مرضی پر کول لري تر زره قابل اني شپه ورسېل الته زم هغه هم اورم کوي د توبرکلوزیم ویتر څنګه د همره کوي وای دا مننجت ناروغي هم لري نو آیا اوس دا منن او توبرکلوزیم ویتر څنګه فرق څومره ده د دې پرمن یو فرق څه کده ناروغي به سره وي او موږ په وزرولم او چې
زابلای صاحب وبخای تاسو د غک کیفیت ډیر ټیل د فکر کوم ډاکټر صاحب هم سر په خلاص نه سوم صرف ما دومره ووردل چې مننجیت او توبرکلوز تر منځ توپیر پخته غک سره مو یو څه مشکل ده نه پیګم کوم موقعیت تغییر کوي او لسره خبرې وکي ممکن خوي کیفیت
ولې
چې خو نه
کوم اوس
مې رښتینګه ده خو تاسو د ما ورکې مهرباني وبګورو
چې څه پکې کابل ان شپه هم هلته راځوي
تبرکلوزی مغزی او مننجت ناروغی لري. هغه مننجت او تبرکلوز ناروغی سیرا تدیر زیات ته مشکل جوړ کړي. یعنی یو کال کیږي دوا مسلسل خورو. نو ته څه فکر کوي ډاکټر صاحب، دا مننجت ناروغی او د تبرکلوز ترمنځ فرق او توپیر څه ده؟ او موږ څومره وخت نور اړتیا ده دوا شته چې بیا هم مسلسل هغه د تبرکلوز درې څلور سی پورز چې خولل کیږي هغه ګولې څو وخت لا استفاده باید وکړو؟ مننه مهرباني کوم پښتنه یې
سلامت اوسې کور مودان زبولای صاحب. مننه. بل اوریدونکو هم لرو خو راځي ډاکټر صاحب اول د پښتنه جواب کو بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو. د دې اوریدونکو پښتنه مو ډاکټر صاحب اوریدل او ناروغ لري، ناروغ چې کربیا یې ورته وای چې مغزی توبرکلوز لري او مننجایت هم لري، څه وای ورته ډاکټر صاحب؟
مهربانی کړئ زبردست سوال دی او ښه سوال کړی دی. او د دې د ورور دې وضاحت دپاره زه به ووایم چې مننجیت چې ده یو مرض دی چې د نخای شوکي یا د ستوني فقرات په اعصابو باندې التهاب منځته راوړي. کله چې التهاب منځته راوسته هلته د اطرافو فلج منځته راوړي او کله کله اختلاجات منځته راوړي او دافې بدن من سره وړي. نو مننجیت چې دا کېدای شي چې توبرکلوزیک وي، ځکه چې توبرکلوز کولی شي چې تیږي مننجایت یا توبرکلوزیک مننجایت من سره وړي. مګر آرام د بل مننجیت سره فرق نه لري. تقریبا آرام یو شی ده. یوازې یوازنۍ لاره د تشخیص لپاره دا ده چې د ملا د تیر نه اوبه وباسو، یا اسپاینل ټپ وکړو او په هغه کې د مکروب وګورو چې مکروب توبرکلوز شته دی که نه شته دی، دا د دې تشخیص لپاره دی. او په هر څنګ کې کله چې تیبي مننجایتس منځته راغی، مونږ تقریبا د تیبي مننجایتس لپاره یو کال تداوی لرو، یو کال لپاره د اتلس میاشتې دولس میاشتې لپاره ډېر وخت. په دولس میاشتو کې دوه میاشتې یو رقم دوا خوري او لس میاشتو بل رقم دوا خوري، همدغه د توبرکلوز دوا. بیا په هغه څنګ کې هغه تخریبات چې منځته راځي د مننجیت له وجې نه، هغه د بل تداوی د توبرکلوز په څنګ کې بل تداوی وایي چې هغه تخریبات باید له منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کله په توبرکلوز یا نری رنځ باندې اخته ناروغ پرنجای کوي یا هم ټوخیږي، نو فکر کوم لري تر 5 میلیونه پورې میکروبونه تاسو ویل چې لزان سره خارجوي. نو دا معنی چې ناروغ سره باید ډیر احتیاط وسی، خصوصا هغه کسان چې په کور کې ناروغ لري. څه ډول چارچلان وسیله ناروغ سره څنګه مثلا ناروغ هم خو پالل شي او په زمن کې دغه د خوندیتوب لارې چارې هم خې په نظر کې ونیول شي، ستاسو سپارښتنې به هغو کسانو ته چې په کور کې ناروغ لري د توبرکلوز سوي؟
ډېره ښه نقطې باندې موږ ځان راغلو. یو مریض چې د توبرکلوز د سږو توبرکلوز توبرکلوز چې دا ساري ده چې بلغم مثبت وي، ولري په اول قدم کې آداب تلفا یا ورته توخی آداب وایي، دا باید مراعت شي. صحیح ده؟ ځکه چې کله چې توخیږي اول په خپل خوله باندې خپل هغه څادر چې ده یا دستمال چې ده یا هغه په خپل خوله باندې ونیسي. که دستمال ورسره نه وي، ماسک مریض لپاره ډېر مهم دی. هغه څوک چې په مرض باندې اخته دی توبرکلوز د سږو لري توخیږي، هغه باید ماسک ونیسي یا خپل څادر ونیسي. که ډېر نشو د خپل هغه نه دی، دا ارنج دا په خپل دغه په خپل خوله باندې ونیسي او توخیږي. او هر کله باید خپل لاسونه ومینځي او په هغه کور باندې چې دی ژوند کوي هغه اتاق باید څه شی وي، هغه کوټه باید لمر ولري، لمر نه ډک وي. او عموما یو مریض کله چې تداوی شروع کوي او تداوی لاندې نیول کېږي، د دوو نه تر درې هفتو پورې چې دی خپل دوا منظم وخوري، سرایت د انتشار د مرض په دې کې بالکل له منځه ځي. په دې معنا چې د دې بلغم منفي کېږي او سرایت د مرض انتشار له منځه ځي. عموما هغه څوک چې دغه مریضانو سره په کور کې یو ځای ژوند کوي، دا باید څو ټکي په نظر کې ونیسي. په اول قدم کې مریض ته باید مکمل د توخی د آدابو په هغه باندې باید پوکي، هغه سره یو ځای باید دې سره چې ژوند کوي د دې اتاق باید جلا کړي او تر هغه دوه درې هفتو پورې چې دوی دوا خوري او کله چې منفي کېږي یا تر دوه میاشتو پورې چې دوی انسینټیو فیس اخلي یا شتشتي د مرکز دوره دوا اخلي دا باید اتاق جلا وي، لوښې جدا وي، او مریض باید کله چې توخیږي باید د نور فامیل سره باید لرې وي، او یو مور چې توبرکلوز ولري او خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په ماشوم باندې کله چې د مور نه پیدا کېږي توبرکلوز نشته دی، مګر کله چې یو ماشوم په توبرکلوز ولاړه کېږي کله چې مور ورته شیدې ورکوي او د دې آداب صرف کردن او دغه شیانو باندې خپل پام نه لیدي، مثلا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید خولې دې خو ته ونیسي، خپل ماشوم ته مکمل شیدې ورکړي هیڅ مشکل نشته دی، او باید خوله باندې یا یو دستمال ونیسي په خوله باندې، او یا مور کله چې ماشوم د دې په غېږ کې وي او شیدې ورکوي باید مخ دې خواته کېږي چې ماشوم ته مستقیما تماس ونه لري.
کور مودان ډیره ډیره مننه د تنفسي ناروغیو او توبرکلوز متخصص ډاکټر سید نعمت الله احمد زاده له تاسو نه مننه چې د خبرونه کې مو لمونږ سره ګډون وکړ، او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.